وخت د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له ډیر مودې وروسته په کورم ایجنسی کې د ډرون برید شوی دی، ولې دا پوښتنه به ځواب وو. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر وژل شوی دی. د طالبان په حمله کې د ټپي شوی ملالی یوسفزی د روغتیا تازه حال درکو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر پر هغو سیاسي ګوندونو نیوکې کړي چې پر ملاله خو برید غندي خو په ډاګه د طالبانو نوم نه اخلي. د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. اونیز پروګرام اقتصادي نړۍ روانه غړي پای ته رسوي. په پیل له خبرونو کوو، ویونکې ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. اول فاموکړه د خبرونو سرټکوته. د پاکستان په قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی کې امریکایي ډرون برید شوی. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي په پنډه کې تر د درملنې لاندې د ملال یوسفزی حالت په خکېدو دی، او امریکا وایي د روس سره اوس هم د همکارۍ په یو پروګرام خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی کې د امریکایي ډرون برید له امله ولس وسلوال وژل شوی دی او دولس نور زخمیان دي. د رغزو ایجنسی پولیټیکل انتظامی تر مخه د غبری د زیارت په ورځ په بلندخیل سیمه کې د حافظ ګل بهادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوی دی. د چارواکو په خبره په وجه شو کې د غیر ملکیانو په ګډون د حافظ ګل بهادر ډلې مهم کمانډر کاری عمر وژل شوی دی. د دې نه وړاندې په اپریل 2009 کال کې په رغزو ایجنسی کې د ډرون برید ترسره شوی و. بل خواتین ماخام ناصرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د بوراخیل قبیلې مشر ملک ماشر خان سره د دوه نورو رشتہ دارو په ډزو وژلې. د سیمې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دوی د میرانشاه بازار نه افغان پولیس ته نږدې خپل کلی اتبې تروان و چې په میرانشاه ډانډي سړک باندې پر وسلوالو برید وکړ. چارواکي وایي د نوموړي سره خپل کشر وراره هم چې په پیښه کې ژوبل شوی دی. په بردیر سنې دره براول کې تیر ماخام د وسلوالو لخوا د امن د لخکر یو مشر ګلزاده وژل شوی دی. په دې لړ کې د مقامی شاهي کوټ تانې محرر شیرباچا مشال ریډیو ته ویل چې ګلزاده تیر ماخام په ګلباغ کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی. د مالکن ډیویژن وسلوالو طالبانو د ګلزاده د وژنې ذمہواری قبول کړې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بارنیان ناصرګنده وسلوالو تښتولې دي. دغه دوه تنه بارنیان چې یو نر او بلې ښځه ده، نامعلومه وسلوالو د موټر نښکته کړي او نامعلوم ځای ته وړي دي. دغه بهرنیان له غزنی څخه کابل ته روان وو. تر دې دمه چا د دې ذمهواري نه ده قبول کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال آسم باج و مشال ریډیو ته ویلي د ملاله یوسفزی حال صحت اوس په ښه کېدلو دی. نوموړي وویل بیا هم راتلونکي څو ورځې ډېرې مهمې دي.
اوس صورتحال دا دی چې د دماغو ماهران او د خصوصي درملنې ډاکټرانو د وینا مطابق د ملالې حالت د اطمینان وړ دی، خو بیا هم راتلونکي یو نیم نه تر دوه شوه ورځې پورې ډیر اهم دي. مونږ هغه آی سی یو کې داخله کړې ده او ټول ټیسټونه یو وار بیا شوي دي. د ملالې د صحت لپاره ډاکټران لګیا دي کار کوي، او مونږ به وخت په وخت د ملالې یوسفزی د صحت نه اولس خبرو.
نن په ټول پاکستان کې د ملاله د ژوند او صحت لپاره د دوه ورځ منځلې شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي مذهبي او سیاسي ګوندونه د په ډاګه د ملاله د پیښې خندنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوات سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی تیر ورځ د علاج لپاره له پیښوره پنډه پوسی هسپتال ته وړل شوې ده. بلخوا د زیارت په مازیګر د کراچۍ پرېس کلب مخې ته د انساني حقونو لپاره کارکوونکو ډلو، د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ګوندونو او د مدني ټولنو استازو په سواد کې پر ملاله یوسفزی د ترسره شوي برید پر ضد مظاهره کړې. بلخوا د بلوچستان په کوټه کې هم تیره ورځ د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن لاړه هم یو مظاهره ترسره شوه. په بریتانیا کې د شاهي سمندري ځواکونو اوه سرتیری یا رویل مرینز تیر کال په افغانستان کې د وژنې د یوې پیښې سره د تړاو په شک نیول شوی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت نن ویلي چې پیښه د ولسي وګړو سره نه ده تړلې، خو د یو وسلوال سره تر د یوې معاملې وروسته مخې ته راغلي. وزارت ویلي چې اوه واړه کسان شاهي پوځ گرفتار کړي دي او دا چې په افغانستان کې نه دي نیول شوي. د وزارت تر مخه دغه کیس و د پوځي عدالتي نظام سره سم فیصله کیږي. د سرتیرو نمونه نه دي په ډاګه شوی او نه نور وضاحت ورکړل شوی. افغان امنیتی چارواکي وایي د هیواد له جنوبي برخې 15 بهرني اسلامي ملایان وستلی دي. دغه ملایان چې یو دیرش د پاکستان سره او څلور د ایران سره تعلق لري، په جنوب کې د کندهار ولایت په ډنډو ولسوالۍ کې د جماعتونو نه لري کړل شوی دي. په دوی تورونه دي چې ولس د افغان حکومت پر ضد جهاد ته هڅوي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان د زیارت په ورځ ویلي د شام یو مسافر وړونکي جهاز چې په انکرا کې کوزیدلو ته مجبور کړل شوی و پکې وسله وه چې د شام د دفاع وزارت ته وړل کېدله. شامي مسافر وړونکي الوتکه چې له ماسکو نه د دمشق پر لور روانه وه د شروع په ورځ په وروستي ساعتونو کې له هغه وروسته د ترکیې انتظامیه په حکم کوزه شوله چې کله دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړل. امریکا وایي اوس هم د روس سره د راتلونکي لپاره د همکارۍ د لسیزو راهیسې روان زوړ پروګرام په اړه خبرې کوي. دا پروګرام د اټومي او کیمیایي وسلو د لمیانځه وړلو سره تړاو لري. د امریکا بهرنی او چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولند د هغه رپورټونو په رد عمل کې خبرې کړي چې وایي ماسکو دغه همکاري ختمول غواړي. دغه هڅه د امریکایي ټیکس ورکوونکو په بلیونو ډالرو خرچه باندې د سړې جګړې پس شروع شوه چې د پخواني شوروي اتحاد وروسته په اقتصادي ډول د دوی مرسته وکړي. د ریپبلیکن ګوند مرستیال ولسمشر امیدوار پال راین او مرستیال ولسمشر جو بایدن په جنوبی کینټکی ریاست کې په یو ټی وی چینل د بحث پر مهال په کورنۍ او خارجه پالیسی خبرې کړي. راین ویل په لیبیا کې پر امریکایي کونسلیټ برید او د امریکا سفیر وژنه د بارک اوباما خارجه پالیسی څرګندوي.
د بنغازی مسله یو عالمیه ده، خو له بده مرغه دا په پراخه ډول ستونزه ښکاره کوي او دا هغه څه دی چې په ټی وی د بارک اوباما خارجه پالیسی ښکاره کوي چې نړۍ لا نوره ګډوډوي او زموږ حفاظت ته زیان رسوي.
بایدن ویل اوباما د امریکا ائتلافونه واپس په حال کړي دي او د یوې کامیابۍ په ډول یې د ایران د اټمي پروګرام په لړ کې په هیواد لګول شو بندیزونو ته اشاره وکړه. او نن د جمعې ورځ د انډونیشیا سیلګریزا جزیره بالی په 2002 کال کې په یو کلب په بمی چاودنو کې د 202 کسانو د وژنې په یاد تیروي چې لس کالې پوره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه درته ملیحه مرزاده وړاندې کړ. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې ل ډیری مدیر وروسته د ډرون برید شوی
و ځنې سرکاري خلک دا هم وي پوزرستان کې حمله سے وښ وې نو بیا زیات خلک راغی او روزو ته کورم ته نو دا هم یو وجه کې دی شي.
خیبر د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر پر هغو سیاسي ګوندونو نیوکه کړي چې پر ملالۍ خبرې د غندي خو په ډاګه د طالبانو نوم نه اخلي.
ډیر خلک اوس هم صرف دا وایي چې ملالۍ سره زیاتې شو، خو چې کومو ظالمانو په خپل دا منلې ده چې دا ظلم مونږ کړی د هغې ظالمانو نوم نه لی او مزمت نه کوي.
او د سواد اقتصاد لویه برخه پر زراعت ولاړه ده، خو هلته سیلاب او د طالبانو راتګ دې څانګې ته آیا زیان رسولی؟
د طالبانو په دور کې باغونه او ډېر زیات متاثره شوي او کم از کم ډېری سپین چارج او د پاینټ او پورې ډېری ټرکونه پروت د سواد نه وځي.
دا به په اقتصادي نړۍ کې واوري. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونه د پایل رپورت لکه څنګه سم په خبرونه کې اوریدل، د پاکستان په قبایلی سیمه اورګزو کې د امریکایي بی پایلټ جاسوسي الوتکې لخوا د برید له امله ولس وسلوال وژل شوی او 12 نور زخمیان دي. د بی پایلټ الوتکو بریدونه په عمومي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې په 2009 کال کې هم په کورمکی په اول ځل وبخشي په کورمکی ډرون برید ترسره شوی. په دې اړه د مشال د همکار رپورت واوري.
د پاکستان په قبایلی سیمه او اورګزو ایجنسی کې د امریکایي بی پیلټ جاسوسي الوتکو لخوا د برید له امله پولیټیکل انتظامیه تر مخه ولس وسلوال مړو او 12 نور زخمیان شوي دي. د اورګزو ایجنسی مرکزی دفتر نه مشال لډیو ته دا اول شول چې دغه برید د زیارت پورس تقریبا 4 بجو په وخت د کوزي اورګزو ایجنسی په بلندخیلو سیمه کې د حافظ ګلبادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوي دي. د مقامی انتظامیه تر مخه چې په مرکز باندې د ډراون الوتکو لخوا 4 مزایل داخل کې دورستا مرکز ودانې ته هم سخت زیان رسیدلې دي. بلخو د استخباراتي ادارې یو چارواکي نوم او غږ نه ورکولو په شرط مونږ ته اول چې د برید په وخت په مرکز کې 150 نه واخله تر 150 شوبوري کسان موجود وو. چارواکي دغه وینا وا چې په برید کې د مړو شمیره ولسونه زیاتې دلې شي. چارواکي تر مخه چې په مرشو وسلوالو کې غیر ملکیان هم شامل دي. چارواکي دا هم وایي چې په برید کې کمانډر شاکر الله بچ پاتې دي، خو بلخو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی ته د برید وروسته د کمانډر کاری عمر د وشل کېدو خبر ترلاسه شوی دی. د چارواکي د وینا چې کمانډر کاری عمر د حافظ ګل بادر ډلې اهم کس ګڼل کېدو. په پیښه کې د زیان په اړه د وسلوال ډلې لخوا کوم دریز لا تر اوسه مخته نه دی راغلی. د ضلع هنګوټل تحصیل نه قریبا 5 کیلومتره لرې بلندخیلو پوله شمالي وزیرستان ایجنسی سره لګیدلې ده. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بادر ډله مضبوطې ټکانې لري. د افغانستان پولیس سره نږدې په شمالي وزیرستان کې ټولو نه زیات وسلوال طالبانو او القاعده خلاف د ډرون بریدونه شوي دي. په اورګزو ایجنسی کې د ډرون جاسوسي البته کول اخوا دا دویم برید دی. د دې نه وړاندې د اپریل میاشت په 2009 کال کې بره اورګزو ایجنسی په خادزو سیمه کې د ډرون برید ترسره شوی و چې پکې 11 وسلوال وژل شوي وو.
د مشال ریډیو د همکار رپورټ ته غوږ واسې په کورم کې د ډرون د برید حال درکولې. دلته پښتنه ده چې په عمومي توګه دغه ډرون بریدونه زیات په شمالي وزیرستان کې کیږي، په جنوبي وزیرستان کې هم کیږي، خو آیا په کورم ایجنسی کې له ډېرې مودې وروسته دغه برید څه دی؟ هم دغه پښتنه د مشال همکار له سیمې له چارو کارپو خبریال مشتاق یوسفزی زغ پښتل دی دغه جواب دی.
دا چې کوم ډرون حمله پرون شوی ده په اورګزو کې، نو دا چې کوم کړی د بلنخی، نو دا بالکل د شمالي وزیرستان کوم قبایلي ایجنسی ده، د هغې سره په سرحد باندې واقع دی او دا خوا کټل دی سره. دوی نه مخکې هم په اورګزو کې په 1 اپریل 2009 کې یو ډرون حمله شوی وه، دا دویم حمله ده. او که تاسو ته پته وي نو زیاتې حملې په شمالي وزیرستان کې شوي دي او د هغې نه پس بیا په جنوبي وزیرستان کې شوي دي. ځینې سرکاري خلک دا هم وایي چې چونکې هلته کې په وزیرستان کې حملې سوې وشوې، نو بیا زیات خلک راغی او اورګزو ته کورمې ته، نو دا هم یو وجه کېدی شي چونکې هلته حملې سوې شوې دي، خلک دلته راغی. نو دا ډرون چې ګرځي دی چکرې وخی په افغانستان پاکستان کم سرحدي علاقې دي، ای باندې ګرځي، دا چې کوم فکچر ولي ویډیو ولي، نو ای ته پته چې کوم کوم خلک کوم کوم فاروان دي. او بیا خاص کر دوی هغه خلک پناه کوي چې کوم افغانستان ته ځي، افغانستان کې بیا دي د امریکې او د ناټو خلاف جنګيږي. نو سرکاري چې کوم خلک ته هغه هم دا وجه بیانوي چې چونکې شمالي وزیرستان کې حملې سوې شوې، نو خلک راغی کورمې ته او اورګزو ته، نو ځکه چې کوم نه نو دا حمله پرون اورګزو کې شي ونه دا غي کړي کېدي شي.
مشتاق یوسف زئی صاحب تاسو دا ویلې شي لکه اوس په داروستیو کې ریلیانی شوې دي، مارچونه شوې دي د ډرون بریدونو خلاف، حکومت هم په ظاهري ډول احتجاج کوي د ډرون بریدونو خلاف او دا وی چې دا غوي د ملي حاکمیت پر ضد یو تیرې دا یو سرغړونه ده. نو تاسو څه وینئ د دې وجه سدا چې بیا هم دا ډرون بریدونه ترسره کیږي او بیا په دې کې د پاکستان څومره همکاري ده؟ ځکه چې امریکا بیا وی چې دا ډرون بریدونه د پاکستان د مرستې نه بغیر نه کیږي.
بالکل، دا څه کار دی چې پاکستان کې سیاسي پارټي چې دین خلک خو د سیاسي حل کړنه خپه دي او د خلکو په غیب باندې اعتماد ختم شوی دی، نو دا سیاسي پارټي سیاسي مشران دا سیاسي ایشوز ګوري چې دی په غیب باندې د خلکو اعتماد والی، دوی د خلکو اعتماد بحال کی او د خلکو مسلې نورې دي. خلک چې کوم دی د بے روزګارۍ تنګ دی، امن او امان نشته، نو دا دته کې چې کوم سیاسي پارټي دی، اگر چې هغه تاسو ګورئ عمران خان نال وزیرستان پورې کوشش وکړ او هغه خو چې کوم ډرون حمله شوی دی، خو د احمدزی وزیر چې کوم لکې په هغه ځای کې شوی دی، خلکو وی چې په کار خدا و چې دی راغلی وانه ته اعظم ورسک ته او دا حمله هلته کې دی روکا کړی. نو اور که تاسو که دوی لاړم شي، نو امریکا خو د دوی په دې احتجاجونو باندې په دې خبرو باندې مظاهرو باندې حملې نه بندي. زما دا خیال دی چې زمونږ حکومتونه زمونږ اسټبلشمنټ چې دی دا د منافقت نه کارلی. یو طرف ته خو دوی د امریکې ملګري دي، د هغې نه پیسې لي، هغې نه اسلحې لي، هغې نه فنډونه لي، خپل خلک لېږي هلته کې، هغې ټرین کوي چې دا د ډرون چې کوم پروګرام دی تاسو په دې کې څومره کومک کوئ مونږ سره. بل طرف ته دلته مونږ بیا عوام ته خلکو ته وایو چې دا د امریکې طاقت دی او هغې سرزوري کوي مونږ باندې حملې کوي. زما دا خیال دی چې دا بالکل درو خبر ده. امریکا که فرض کمونږ رضا پکې نه وي، د پاکستان حکومت د فوجي مشرانو پکې رضا نه وي، نو امریکې چورې هم نه شورات لري چې هغې پاکستان کې ډرون حملې کوي. تاسو وګورئ قبایلي سیمو کې ډېر فوج پروت دی، هغې سره ډېره اسلحه ده او هغې دا ډرون چې کېږي دا ډرون چې ګرځي دا ډېر لاندې ګرځي. یعنی که دوی وغواړي نو دا یو ډرون هم د افغانستان سرحد نه خوا نه شي راتلی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشتاق یوسفزی سره د ملیحا مرزاده مرکه اورېده په کورم ایجنسی د ډرون د برید په اړه باندې. اوس هم شمالي وزیرستان څخه په شمالي وزیرستان کې د براخیل قبیلې مشر ملک محشر خان نصرګند وسلوالو په ډزو وژلې دي. د سره د نور خپلوان هم وژل شوي دي. نوموړي د میرانشاه نخپل کلی طبي په لاره او چې په کمی ناستو پرې ډز وکړې. د ملک محشر خان کورنۍ وایي له چا سره بدی نسته. په دې اړه د مشال د همکار رپورټ واورئ.
تیر ورځ ماخام نا سرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان جنسی بوراخیل قبیله مشر ملک ماشر خان سره د دوانورو رشتہ دارو په ډزو باندې ووجلو. د سیمه پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او زیاته کړه چې ملک ماشر سره د دوانورو رشتہ دارو د میرانشاه بازار نه افغان پولی ته نږدې خپل کلی تبعی ته روان وو چې په میرانشاه ډانډې سړک باندې نا سرګند وسلوالو ور باندې برید وکړ. د پوینا قبایلی مشر ملک ماشر او دد د کورنۍ دوه نور غړي په موقع باندې وژل شول. چارواکی وایي چې د نوموړي سره خپل ماشوم وراره هم موجود وو چې په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون علاقایي ذمہ داری شکل لاندې د خاورې تختن قبایلو ته نوټس ورکړی شوی دی. په تیره لسیزه کې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مشران د مختلف نوعیت په پیښو کې وژل شوي دي چې د یوې شمېرې تر مخه په شمالي او سویلي وزیرستان کې تر 300 نه زیات مشران د منځه تللي دي. دا چې د قبایلي مشرانو په نخه کول د سیمې دپاره څومره د نقصان سبب ګرځېدلی دی په اړه یې د وزیرستان احمدزی وزیر سیاسي او قومي مشر محمد علي وزیر مشال ریډیو ته وایي
د قبایلي مشرانو وژل 2002 د اخرینا شروع د تر اوسه پر جری ده. خو دا پته نه لګي چې د حالات به تر کومه وخته پورې وي او د خبرې به د هغې سره دغه سم تړلې وي. مسله دغه ده کنه چې یاره د قبایلي علاقې کې دومره مشران تعلیم یافته روشن خیال فکر ملګري د لشکر مشران قومي تکړه خلک دي د چاو وژل د دې څه تحقیقات نه وشول او نه یې څوک ونیول شول. دا د قبایلو دپاره ډېر زیات نقصان دی.
دا یادونه ده چې ملک ماشر خان نه یوازې د شمالي وزیرستان جنسی لوی مشر وو بلکې د قبایلي سیمې یو لوی تاجر هم وو چا چې د پخوا راهیسې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کولو. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی او نه یې د کورنۍ غړیو په چا باندې تور لګولی دی. خو د سیمې خلک وایي نوموړي د چا سره هم کومه ذاتي دښمني نه لرله.
په شمالي وزیرستان کې د قبایلي مشر وژنه د مشال ریډیو د همکار ریپورت ما اوریدلی. اوس هم راځو هغې موضوع ته چې په پاکستان کې او په نړۍ کې دا وخت ور باندې ډېرې خبرې کېږي، ریپورټونه راځي، بحث باندې کېږي او هغه هم د سوات د طالبانو لخوا څخه زخمي شوی ملالی یوسفزی چې دا وخت د چارواکو په وینا باندې پنډۍ ته وړل شوې ده د علاج لپاره. تازه حالت څه دی، روغتیا څنګه ده، سراج سهیر په دې اړه باندې حال راکوي.
دا امن جایزه ګټونکې 14 کلنه ملالی یوسفزی د ښه علاج لپاره تیر مازیګر د هلیکاپټر په ذریعه د پېښور نه د پینډۍ پوځي اسپتال اے ایف آی سی ته راوړل شوې ده. د ملالی یوسفزی د روغتیا په اړه مشال ریډیو ته د دې تر احمد شاه وویل چې نن سهار پورې ډاکټرانو دوی ته ویلي دي چې د نوموړي صحت ښه اړخته روان دی. د زیاته کړه
اوس چې کوم ډاکټران دي نن سهار پورې خبره ده چې هغه ته مطمئن ښکاري او هغه د امید ظاهره چې ان شاء الله د امپروومنت کوي او فلحال خو په وینټیلیټر باندې ده کنه تاسو پته خو دي خو کافي هده پورې پورې امید دي چې ښه به شي. بار خبره نشته او د بهر نه کوم ډاکټر راغلي دي نو هغه سره هم دي بالکل ته مطمئن یو ځکه چې ښه کمپلیټ هغه ته ټریټمنټ ملاویږي او حکومت ښه پوره پوره کوشش کوي چې دا زر تر زر صحت یاب شي.
نن د اسلام آباد، پېښور او لاهور په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې په سرکاري توګه د دعا د ورځ مانځلو اعلان شوی دی او د ملالی یوسفزی د روغتیا لپاره دعاګانې کیږي او دغه رنګ د ټول ملک په اسکولونو، کالجونو، یونیورسټو او نورو ادارو کې شمې بلولې شي. د دې ترڅنګ تیر ماخام د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د ملالی یوسفزی د علاج لپاره هر قسمه اقدامات کوي. د قمر زمان کایرا په وینا چې د ترخګری خلاف جنگ به تر هغه روان وي تر سوچې د پاکستان نه ترخګری ختمه شوی نه وي. د وویل چې نن به وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او نور سیاسي مشروالي د ملالی یوسفزی د تپوس لپاره اسپیټال ته ځي. د وی
ساری قوم کے سامنے ساری سیاسی قیادت اکٹھی ہو کے اس دہشت گردی اور اس ظالمانہ رویہ یا ظالمان کی سوچ جو ہے
د ټول کام په وړاندې د ټوله سیاسي مشروالي رايوز شي او د دې طرحګره یا د ظالمانه رویه یا د ظالمانه سوچ غندنه دی وکړي. مونږ ټول سیاسي مشروالې ته بلنه ورکړې ده چې نن د سلور بجو وروسته د وزیر اعظم سره په ملګرتیا باندې د ملالۍ یوسفزی د تپوس لپاره هسپتال ته لاړ شي او چې د دې خبرې څرګندونه وکړي چې ټول کام ټول سیاسي مشروالي د ترهګرۍ خلاف ده.
د ذکر وړ ده چې د سند وزیر اعلی قایم علي شاه سبا د خالی پورس پټول سند کې د دوه د ورځ مانځلو اعلان کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم په ملالۍ یوسفزی باندې سوی برید د پاکستان او نړۍ په کچ د چارواکو، کارپوهانو، فعالینو او سیاستوالو لخوا غندل سوی. په پاکستان کې دا ځل چا برید کوونکو ته په ښو سترګو ونه کتل، کنه نو دلته خو لیدل سوی چې د آزاد خیال سلمان تاثیر د قاتل غاړې ته خلکو د ګلونو امیلونه اچول. فارن پالیسی مجلې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې لنډیز یې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله کې لیکوال ندیم پراچالی کې یوازې ملالۍ یوسفزی نه ده چې ترهګرو لخوا پنخه شوه. په پاکستان کې ټول خلک د ملالۍ په سیر دی او د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د ملالۍ خطا دا و چې د نجونو او میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړو. کله چې سواد کې د طالبانو واکمنی وه، هغې بی بی سی ته مضمونونه لیکل او دای څرګندول چې پر دغه مهال د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو ژوند څومره په ویره ترخه کې تیرېدلو. طالبانو نه یوازې پر ملالۍ یوسفزی د برید پړه منلی، بلکې دای هم ویلي چې کاغله ټپونو روغه وته نو بل ځل به پرې بیا برید کوي. په پاکستان کې د طالب پلو خلکو لخوا پر هغو خلکو هم نیوکې کیږي څوک چې د طالبانو لخوا پر ولسی خلکو شوي بریدونه غندي. دوی وایي آزاد خیاله کسان د ملالۍ په څیر کسانو باندې شوي بریدونه خو غندي، ولې کله هم د ډرون بریدونو مخالفت نه کوي چې ورکی د دوی په وینا بیګنا خلک وژل کیږي. فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د شپېته ملسیزي په پای کې د کیڼلاسو او خیلاسو ډلو ترمنځ د ایډیالوژۍ یو جنگ پیل شو. دا جنگ د ضیاءالحق په مشرۍ کې خیلاسو وګټه. بیا نو مطبوعات، نصاب او سیاست درې واړه د دې لپاره استعمالېدل شروع شو چې یو جهادي پاکستان مخې ته راشي. لیکوال وایي پایله یې دا شوه چې دغه عجیبه پاکستان مخې ته راغلو چې اوس یې نړۍ ویني. لیکوال وایي په پاکستان کې د ملالۍ یوسفزی په معامله کې لنې کمرغه د نورو کیسونو په شان خلکو پر برید کوونکي ګلونه ونه پاشل، بلکې هر چا د دې پیښې غندنه کوله. کنه نو په پاکستان کې خو د هغو قاتلینو او برید کوونکو په غاړه کې ګلونه اچول کیږي څوک چې آزاد خیاله مشران او چارواکي په نخه کوي، لکه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر چې د توهین رسالت په اړه څرګندونې وکړې او هغه د خپل ساتونکي لخوا وژل شو او ډیرو خلکو د قاتل غاړه کې د ګلونو امیلونه واچول. خوزنو پاکستانی سیاستوالو او عالمانو د ملالۍ په نخه کېدو له ویرې شونډې ګنډلې وساتلې او ځنو نورو بیا په دې ځان خلاص کو چې تر دې د ډرون بریدونو معامله ډېره سنګینه ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې
په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو.
تاسو تر دې لمخه پر ملالۍ یوسفزی د فارن پالیسی مجلې د غواوریدلې، خو په پاکستان کې بیا د انګریزي ژبې ورسپانې د اکسپرس ټریبیون یو مقاله خپره کړې ده چې وایي تر څو د هغو کسانو چې د هند او افغانستان پر ضد د وسلوالو د برتي کولو او روزلو پالیسي جوړه کړې وه، احتسابونه سي تر هغو به نور داسې مشران پیدا کړي چې د ملالۍ یوسفزی او د راتلونکو نسلونو له مستقبل سره لوبې وکړي. لنډیز زه عبدالحی کاکړ وړاندې کوم. دی ایکسپریس ٹریبیون د محمد علی احسان چې د پاکستانی فوج په خوانی کرنل دی مقاله ته د انتها پسند پر ضد زموږ دوه مخیزه پالیسی عنوان خوش کړی دی. لیکوال وای پور 14 کلنه ملالۍ یوسفزی برید د دې خبرې یادونه کوي چې لا اوس هم پاکستانی ټولنه د مذهبي انتها پسند له لاسه ځوریږي. د دې په نامه مذهبي انتها پسند ځکه هم پریشان دي چې د دوی جوړونکو او استادان نور د دوی ملاتړ او ورته پیسې ورکول نه غواړي. خو د دې په نامه له بده مرغه د فوج او جاسوسي ادارو بدلیدلو ارادو یوازې او یوازې د شدت پسند حوصله افزای کړی ده. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې ریاست شدت پسند ته د جهاد سبق ورشو دلی، نو دوی ته اوس په خاصه توګه اوشکې تویول په کار نه دی. لیکوال له هغو خلکو چې غوسه دي او د دې جرم کوونکي د انصاف عدالت ته وړاندې کول غواړي ځینې پوښتنې کوي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې چا ټولنه د انتها پسندۍ منګولو ته وسپارله؟ هغه څوک چې د پاکستان د خفیه جنگونو د کولو لپاره شدت پسندي خوراکړه او د جهاد لپاره ریاستي ملاتړ وکړي. چا د خفیه کاروان لپاره له امریکایي جاسوسي ادارې سی آی ای ډالري او وسلې واخستې. هغه څوک چې دغه مذهبي جهادیان یې بیرته راپورته کړل او ورته د کارګل د نیولو وویل او په ناکامه کاروای کولو سره پاکستان وشرمولی. هغه کوم پوځي کودتا کوونکي وو چې د هغو پوځي افسرانو د پوځي ناکامیو محاسبه وکړي، برعکس هغه د فیصلو پر کرسیو کینول. دلته ریټایر کرنل محمد علی احسان په جواب کې وایي هغه لاسونه چې نن په ملاله یوسفزی غوندې بیګنا ماشومی ډزې کوي، هغه څوک دي چې خپل ریاست د کشمیر د جګړې لپاره روزلی وو. د لیکوال په وینا له بده مرغه په پاکستان کې فوج ته اجازه ورکړل شوې ده چې د مرکزی حکومت له چوکاټه بهر په پوره واکو اختیار کار وکړي. همدا وجه ده چې فوج خپل نظریاتي سرحدونه وټاکل چې د ساتلو لپاره د تحریک طالبان پاکستان قاتلې ډلې اهمه برخه ده. دلته ریټایرډ کرنل محمد علی احسان بیا پوښتنه راپورته کوي چې اخر څوک به د جهادیانو په مرسته کولو د ریاست احتساب کوي. آیا کله به هم داسې وسی چې د ریاست د چارو چلوونکی یا د ریاست با اختیار او پیاوړي اداري ریاستي مجرم وګڼل سي؟ دلته بیا لیکوال وایي د آی اس آی دوه پخوانیو مشرانو جنرال حمید ګل او جنرال جاوید ناصر د ریاستي پالیسي په توګه د جهادیانو ملاتړ کړی وو. د دې په خبره دغو جنرالانو او ځینو نورو د مذهبي انتها پسندو په جوړولو او بحلولو کې مخامخ کردار ادا کړی دی چې نن یې توپک په خپلو خلکو پسې راخیستې دي. د مقالې لیکونکي په خبره تر څو هغه کسان چې په پخوا کې د انتها پسندو په جوړولو کې کردار ادا کړی وو هغه د انصاف عدالت ته را نه وصل سي، په پوځي اپریشنونو د سوچ ته ماتې نشي ورکول کېدلای. ریټایرډ کرنل محمد علی احسان په پای کې وایي تر څو د هغو کسانو چې د هند او افغانستان پر ضد د وسلوالو د برتې کولو او روزلو پالیسي جوړه کړې وه احتساب ونه سي، تر هغو به نور داسې مشران پیدا کیږي چې د ملالۍ او راتلونکي نسلونو له مستقبل سره لوبې کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس هم د ماشومانو نجونو د ودولو په اړه یو رپورټ. د خیبر پښتونخوا د خیر شګړی او پرمختګ وزیر میرمن ستارایز ویلي د چې داسې یو نوی قانون یې جوړ کړی دی چې په کم عمر کې د نجونو ودول یو جرم وګرځول سي. دوی وایي دا قانون به ډیر زر په صوبه کې عملي کړل سي. د قانون له مخې به مور او پلار ته که چرته دوی ماشومه انجلۍ د هغې د خوښۍ پرته په زوره ودوي هغو ته به سزا ورکوي. خالد خان له پېښور رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د سماجی خیر خیګړې او خوځو پرمختګ وزیر میرمن ستاره ایاز ویلی دی چې د نوې قانون لاندې په کم عمره کې د جنکو وادول یو جرم دی او دوی ډیر زر د قانون په صوبه کې عمل کوي. د کوم لاندې چې هغه مو پلار ته سزا ورکول شي کوم چې ماشومان جنکه د هغوی د مرزه خلاف ودوي. په خبر کې د ماشومانو د حقوق او کم عمره کې د جنکو ودونو په موضوع یو دستوري ته په خپل وینا کې میرمن ستاره ایاز وویل چې کم عمره کې د جنکو ودونه نه صرف یو جرم بلکې د مور او ماشوم د صحت لپاره هم خطرناک دي.
د چایلډ پروټیکشن او ویلفیر کمیشن چې جوړ شو دا قانون په دې کې خاص یو آرټیکل دی چې په هغه کې دا دی چې د کم عمره واده چې دا جرم دی او د دې خپل هغه کې سزاګانې هم دي. دا چې کله مونږه پاسکول نو مونږ خپل معاشرې ته کتل، خپل سوسایټي ته هم کتل او مونږ اکثر نه وایو چې دا د بل ځای نه راغی او دا هغه نه ده. مونږ غواړو چې مونږ ته کومې مسلې
نقصانات ډیر او فایده کم دي.
او د اسلام پر سره د وادو عمر بلوغت ته هغه کې ایج نه ده. پکار ده چې مونږ ډیر په نزاکت سره دا خبره حقو دې کې خبره د احتیاط ته مونږ دا نه وایو چې عمر کم یا زیات. د احتیاط په بنیاد چې د کم عمره په ودونو کې نقصانات څه دي، دا غي نقصانات ډیر زیات دي او فایده ډیر کم دي. او نقصان د ټول نه زیات دی چې د کم عمره واده چې کم دي عموما د مور په مرګ باندې ختميږي او دا زمونږ ریشو ډیر زیات ده. لہذا کومګه د یو نوی انسان لایف غواړو چې دنیا ته راشي، راغلی انسان دی ولی محفوظ نکو.
په دغه محل د چایلډ پروټیکشن بیرو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال لاسی د دوی ادارې څخه د پاسه 15000 ماشومان سره مرستې کړې دي. نو په کلیوالو سیمو کې د کم عمره نو پزت په خلکو کې د پوهه کارونه کوي.
ایجا زمونږ نه
چیئر پٹیشن افیئر کمیشن کے کار کو اور چیئر پٹیشن افیئر کمیشن دلان دے منگ خپل گراس روٹ لیول تر سے دورا ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اسٹیبلش کری اگر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ پر تھرو باندھے منگا دا چائلڈ پروٹیکشن ایشوز شعور بیداروں پر کار کو منگا دا یکم مئی 2010-2011 نا تر دے ڈیٹا پورے منگا چکم دے 5844 معشومان کیسوں چکم دے نوگا رجسٹرڈ کری دی اور حل کری دی
پدا دستور کے دا پختونخوا دا سماجی خیر خیگڑے وزیر میرمن ستارہ ایاز دا ملالے یوسف زے دا مڑان استائے نوکڑا اور دا اعلان نوکڑو چ ہر کال با صوبائی حکومت لس معشومان تا دا ملالے ایوارڈ یا جائزے ور کوی خالد خان مشال ریڈیو پہ خبر
دا مشال ریڈیو دا
یو نیمه بجا سوی دا ملیحا مرزاد توار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په قبایلی سیمه اورګزو ایجنسی کې په امریکایي ډرون برید کې 19 وسلوال وژل شوي دي. تیر ماښام ناڅرګنده وسلوالو د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک ماشر خان سره د دوو نورو رشتہ دارو په ډزو وژلي. بلخوا په برادیر کې هم وسلوالو طالبانو د امن لښکر یو مشر ګلزاده وژلی دی. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بارنیان ناڅرګنده وسلوالو تښتولي. د پاکستانی پوسټ د مطبوعاتو څنګه ISPRY تر درمندنې لاندې د ملاله یوسفزۍ صحت په ښه کېدلو دی. بلخوا په کراچۍ او بلوچستان کې په ملاله یوسف د وسلوال برید خلاف 13 ورځ مظاهره شوی. په بریتانیا کې اوه د بارني بحري ځواکونو سرتري په افغانستان کې د قتل یوې پیښې سره د تړاو په تور نیول شوی دی. امریکا وایي اوس هم د روس سره د اټمي وسلو د لمین جوړولو په لړ کې د همکارۍ په یو پروګرام خبرې کوي.
تاسو مشال ریډیو او ملیحا مرزاده د تر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. خو د پاکستان کې په اسلام آباد کې ریاض مسخیل د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته کتنه کوي چې څه څه لیکلي دي او څه څه راخستي دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن که موږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو د مشرق ایکسپریس، آج او جنگ ورځپاڼو ادارې په لانجمن خط لیکلي شوي دي. دې کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اخر کار سویس عدالتونو ته د صدر آصف علي زرداري د مال را څرګندولو لپاره د خط لیکلو په معاملې سپریم کورټ او حکومت پاکستان سلا شوي دي او دا رنګ د حکومت او عدلیې ترمنځ زاروان تاو تریخواله پای ته ورسېدو. ادارې لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې که حکومت له د عدالت په حکم عمل کول وو نو بیا ولې د سمو دې دا تاثر ورکړی کېدو چې که اسمان زمکه ته هم راشي نو خطبه نه لیکل کیږي او هم د دې رویې لکه بلا یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د چوکې نه لاس وینځل. اداري وړاندې لیکي چې د دې خبرې مطلب دا دی چې دا فیصله د یوسف رضا ګیلانی دور کې هم کېدای شو او که د هغه په دور کې دا فیصله کړې شوې وه نو نه به یوسف رضا ګیلانی برطرفه شوی وو او نه به د 15 کلو لپاره هغه نااهله ګرځېدلی وو. جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د لوی اختر رانږدې کېدو سره سم ځای په ځای د څارویو میلې لګېدل شروع شو دي. حالانکه حکومت د میرو د پاره محسوس ځایونه ټاکلي دي او نورو ځایونو کې د دفعه یو سل سلور سل ویختم تر لاندې د میلو یا منډو اجازت نشته. خو د دې باوجود زی په زی د سارو میلې په نظر راځي. ادارې وایي چې د دې بې ځای منډو او میلو د لاسا یو طرف ته د ټریفیک روانه کې مسله وي او خلکو ته په تګ راتګ کې هم تکلیف وي نو بل طرف ته د دې سارو د لاسا ګندګي هم خوريږي کم چې د خلکو په صحت بد اثر غورځوي. اخره کې ادارې لیکي چې باید اولس هم د حکومت احکامات په نظر کې ونیسي او په مقرر شوي ځایونو کې میلې ولګوي او د دې سره سره حکومت له هم پکار دي چې د میلو په سم ډول تنظیم وکړي چې پکې د صفای او خوراک خاص خیال ساتل شوی وي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټایبون خپل ادارې کې وایي چې پاکستان ته الله تعالی هر قسمه نعمتونه ورکړي دي. دلته غرونه، سندونه، ساراګانې او هر قسمه موسمونه شته. خو د دې باوجود مونږ ګورو چې هر ورځ د امریکې، برتانیې او نورو ملکونو سفارتخانې نو تا دخل کو قطارونه ولاړ وی چې د ملکا بهر لاړ شي. اداریه وایي چې بعضی خلک بهر ملکونو کې پناه اغستو د پاره قانوني لارې خپلوي خو بعضی بیا په غیر قانوني لارې زی او د کې اکثر د مرګ خولې ته ورسی. اداریه اخره کې وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې د دومره غنی او مالدار ملک نه خلک تختی او د کې لوی وجہ د مایوسی ده. باید چې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د خلکو یقین پزی شي او دا شان دغه خلک د ملک تختی دونه منکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن دوه ورځپاڼو ته کتنه شوې ده. د امریکا واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو خپلې ادارې پر ملاله یوسفزی د طالبانو مرګونو برید په اړه لیکلې ده. ادارې ګولایاس لوستي او لنډیزې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپلې ادارې پر ملاله یوسفزی د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګونو برید لیکلې ده. ادارې کې راغلي چې په نړۍ کې د اسلام په اړه منفي خیالات په خپل طالبان خوروي. په یو وړوکی جنې برید دا سرګندوي چې طالبان پاکستان او افغانستان د جهالت دور ته بوتلل غواړي. ورسپانه لیکي چې طالبانو په دې بهادر جنې ځکه هم برید کړي چې هغه یو ښه سباون نمائندګي کوله. په پاکستان کې ډیره زیاته مشهوره وه او د ټولې نړۍ غندنې نه دا خبره څرګنده شوې. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې پاکستان د جنکو تعلیم کې ډیر لږ پرمختګ ښودلی. پخوا دغه شمیره ډیره کمه وه خو په 2009 کال کې څه پرمختګ شوې. خو تر ټولو بده خبره کلیوالو سیمو کې ده، چرته چې د جنکو تعلیم د نش برابر دی او هلته طالبان په کلو کې زیات شمیر هم لري. ادارې زیاتوي چې په ملاله یوسفزی برید یوه خبره په ډاګه کوي چې طالبان د امریکا نه نفرت کوي او هغه هر سنه چې امریکا پرې ولاړه ده. د طالبانو د وین په وینا د ملالی تر ټولو لوی ګناه دا وه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغې محبوب مشر وو. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي ممکنه نه ده چې دغه شان کسانو سره چرې هم تړون وشي، خو دا خبره ممکنه ده چې امریکا د دې پر ځای د مظلومو خلکو سره مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې هم خپل ادارې د ملاله یوسفزی په بهادرۍ لیکلې ده. ورسپانې لیکي کچېرې د پاکستان مستقبل ته ګوري نو دا ملاله سره تړل شوي. طالبان د وړوکي جنې نه دومره ویریدل چې پرې مرګونې برید یې وکړو. د هغې ګناه دا وه چې د جنکو تعلیم خبرې کوله. ملالی په ډیره لږه موده کې ډیر زیات شهرت موندلې وو. ملالی یوسفزی د پاکستان حکومت او فوج نه ډیره زیاته زړوره وه چې د طالبانو پر ضد یې بهادری وښوده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان بانی محمد علی جناح یو جمهوري او معتدل اسلامي هیواد جوړول غوښتل، خو اوس د هغه پاکستان پاتې نه دی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوسم یو نړیوال رپورټ هغه هم د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د پاره دی. د امریکا د ولسمشرې انتخابات هر څلور کال وروسته کېږي او سږ کال په روانه میاشت کې د کېدونکو انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي. دا چې د امریکا د ولسمشر انتخاب څنګه کېږي او د اوټونو دغه عمل څنګه ترسره کېږي، فرخنده وزیر ور باندې رپورټ لري.
دا د امریکا د روانو صدارتي انتخاباتو امیدواران دي.
Drones and modern instruments of war are important tools in our fight.
Every brave American who wears the uniform of this country.
د امریکا د ولسمشر انتخاب هر څلور کال پس کیږي. د هغه عمر د امریکا د آئین تر مخه باید 15 کال وي او د دغه هیواد اوسیدونکو وي. په امریکا کې لک تر لږ سوار لس کال ژوند کړی وي. یو کس په دریم ځل پر لپسې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره نشي ودرېده. دا چې سیاسي ګوندونه به څنګه خپل صدارتي کاندید انتخاب کوي دا د هر سیاسي ګوند خوښه وي. ځینې سیاسي ګوندونه د خلکو رایو ته ګوري او خپل امیدواران په بنیادي انتخاباتو کې ټاکي چې د دوی کوم غړی به د ولسمشر او مرستیال ولسمشر په توګه کار کوي او ځینې بیا په یو ګوند کې د هغه د کار او قابلیت له وجې رامخ کې کړل شي او دغه سیاسي ګوند یې خپل صدارتي امیدوار وټاکي. او بیا داسې هم کېږي چې یو صدارتي امیدوار کولی شي په خپل خوخه په خپل ګوند کې مرستیال صدارتي امیدوار په خپل وټاکي. انتخابات د ولسمشر او مرستیال ولسمشر لپاره یو ځای کیږي. په یو ټیکټ خلک خپل ولسمشر او په یو بل مرستیال ولسمشر ټاکي. د امریکا صدارتي انتخابات په الیکټرال کالج کې د نورو هیوادونو د انتخاباتو نه جدا دي. الیکټرال کالج چې د امریکا په 50 ریاستونو او په دارالخلافه واشنگټن ډی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي، یعنی ټول په یو 50 ځایونو کې وټونه کیږي. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي او نور سیاسي ګوندونه هم شته. د پرایمري انتخاباتو د راتګ وړاندې سیاسي ګوندونه خپل کمپاین پیل کړي. په دې دوران د ولسمشر او مرستیال ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوي کاندیدان مختلفو ریاستونو ته ځي د خلکو سره ویني چې دا شان د خلکو مرستې ترلاسه کړي. په روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند امیدوار موجوده ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میترام نه دي چې دا
وخت په مختلفو ځایونو کې د خپل کمپین پر مهال ویناوي او د خلکو د سوالونو ځوابونه ورکوي. د دوی دغه دورو ته په امریکایي ټلویزیونونو او نورو مطبوعاتو کې خاص ځای ورکول کیږي. امیدواران د مطبوعاتو او انټرنیټ خاص استعمال هم کوي، لکه د ولسمشر باراک اوباما د فیسبوک پاڼه په ټوله نړۍ کې سده پاسه 15 ملیونه خلکو خوښه کړي او دا شن په ملیونونو خلک هر ورځ دغه پاڼه ته ورځي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات هر څلور کال پس د نومبر د لومړۍ ګل د ورځې وروسته د لومړۍ نهې په ورځ ترسره کیږي، او کوچري د نومبر په لومړۍ نیټه هم د نهې ورځ وي، نو بیا دغه انتخابات د نومبر په اتمه نیټه کیږي. له دغې وروسته ووټونه شمارل کیږي چې دې ته پاپولر ووټونه ویل کیږي. دا د الیکټرل کالج لپاره کیږي. کله چې دا ویل کیږي په امریکا کې د ولسمشرۍ ووټونه پیل شول، نو په بل معنی کې دا د الیکټرل کالج لپاره وي چې دغه بیا د ولسمشر انتخاب کوي. دا ووټونه د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي، خو نوی ولسمشر د بل کال د جنوري په 6 نیټه د خپل چوکۍ واک ترلاسه کوي، او کوچري یو ولسمشر په دویم ځل وټاکل شي، لکه مثلا موجوده ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل کامیاب شو، نو دی به خپل کار جاري ساتي او د بیا سوګند پورته کولو ضرورت نه لري. او کوچري په لومړي ځل وي، نو د جنوري په 6 نیټه هغه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. دا ځل به 6 جنوري د اتوار په ورځ راځي، نو نوی ولسمشر به د اتوار په ورځ او هم بیا د خلکو په وړاندې په واشنگټن کې د ګل په ورځ هم سوګند پورته کوي، چې دغه دستوري لا په لکونو خلک راځي. په 2009 کال کې د ولسمشر باراک اوباما د سوګند پورته کولو دستوري لا 300,000 خلک راغلي وو.
په امریکا کې د ولسمشر انتخاب څنګه کېږي؟ د فرخنده وزیر ریپورت ته غوږ واسطه. اوس هم افغانستان ته ځو او دوه ریپورټونه لرو، بیا به په اقتصادي نړۍ درته وړاندې کوو. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بهرنیان ناڅرګنده وسلوالو تښتولي دي. ویل کېږي دغه بهرنیان له غزنی کابل ته روان وو. په دوی کې یو امریکایي او سړی او بل کاناډایي میرمن ده. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده قبوله کړې. سید شاسکیم ریپورت لري.
دغه دوه تنه بهرنیان چې یو یې نر او بل یې ښځه د پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې ناپیژاند وسلوالو کسانو له موټر څخه کته کړي او کوم ناڅرګند ځای ته یې وړي دي. ویل کېږي چې تښتول شوی کاناډایي سړی او امریکایي میرمن تېره ورځ له غزنی څخه کابل ته په موټر کې روان وو، چې د سید آباد په ششګاو سیمه کې موټر ناپیژاند وسلوالو کسانو ته په ګیر ورغلی دی. د میدان وردګو ولایت یوه دولتي سرچینه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تښتول شوی سان ملکی بهرنیان دي او په یو کورلا موټر کې له غزنی څخه کابل ته روان وو. سرچینه وایي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې بهرنیان به چا تښتولي وي، خو وایي دا کار له طالبانو پرته بل څوک نه کوي. تر اوسه پورې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی کې هم 23 تنه کوریایان نیولي وو، چې وروسته یې بیا له دغې ډلې څخه 2 تنه ووژل او پاتې 21 تنه یې چې پکې 15 نارینه او 14 ښځې وې بیرته خوشې کړل.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
راضی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاکي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
د افغانستان د سوداګری وزیر ننګرهار ته په یو ورځنی سفر کې د دریو صنعتي پارکونو کتنه کړې ده او په یو خبری کانفرنس کې په سوداګرو ژغ کړی چې د کارخانو جوړول په خاطر د صنعتي پارکونو کې د مزکه اخیستو په لپاره غوښتنلیکونه دفتر ته وسپاري. د ایسا دفتر ته وسپاري. له جلال آباد بازمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق احدی د جلال آباد په شاهی ماڼۍ کې د زیارت پورس خبریالانو ته وویل چې د حصار شاهی صنعتي پارک بنیادی کارونه تر سره شوي او ډیر ژر به د برېښنا ستونزه هم حل شي. د وویل
مهم کار زمونږ د صنعتي پارکونو لیدل وو. دلته موږ درې پارکونه لرو، یو د شیخ مصری پارک ته، بل د قالینو پارک ته، او بل حصار شاهی پارک ته. مخکې حصار شاهی پارک ته لاړو، لنږدې نه مو کار ولید. دا څو کال کې اس بانک جانی باندې کار کوي. سکالې خپل د ایصال بودیجې ځینې تقریبا یو دوه میلیون ډالر ورباندې مصرف شول. صدا د برق پایې او ځینې زیربنایي کارونه هلته اجرا شول. ځینې دونرانو لکه امریکا یو سی آی ډي ویلي دي چې جلال آباد نه به تر هغه پورې د برق مزی وغځوي، او که وی ونه کړي نو امکان لري هندوستان هم په دې باره کې موږ سره کومک کړي.
نوموړی وایي هغه سوداګر چې د کارخانې د جوړولو تمه لري کولی شي چې خپل غوښتنلیکونه د ایسا دفتر ته ور وسپاري.
موږ تقریبا آماده یو چې دلته توزیع ځمکې شروع کړو. صنعتي پارک او متشبثین چې غواړي چې هلته خپلې فابریکې جوړې کړي کولی شي چې خپل درخواستګانې سره د هغه پلان د کاري د ایسا ادارې ته ورکړي، او موږ به په کم وخت کې انشاءالله په هغه ارتباط باندې تصمیم نیسو.
د تیرو څو کلونو راهیسې افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیت نه شکایت لري. دا چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د سوداګرو ستونزو د هوارولو په لار کې څومره پرمختګ کړی، دا پښتنه د سوداګرۍ وزیر انور الحق احدی دا رنګه ځوابوي.
ترانزیت مال چې د پاکستان راځي دوی وایي تاسو دې ته باید بیمه واخلي، او په اول کې د بیمې قیمت چې ډېر جګ څه نیولی و. بل اخره موږ تقریبا دغه 1% باندې 1.2 باندې موافقه کړې ده، او دوی باید دا تعمیل کړي. دوم دا چې دوی موټر راځي او زموږ موټر هلته سره نه پرېږدي، او دوی وایي چې د موټر لپاره تاسو باید تضمین چې ورکوي. موږ موافقه فعلا په دې باندې سوی ده چې فقط دوی به زموږ حکومت په زموږ موټرو ته یو خط ورکوي چې دا دې موټر تضمین موږ کوو، دوی موټر ته باید دوی حکومت تضمین به ورته ورکوي. مخکې دوی اصرار کوي چې موږ باید بانکي تضمین وسده ولرو. بانکي تضمین ډېر قیمته تمامېږي او موږ هغه سره نه ده منلی.
د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو ترمنځ د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه پیل شوې چې نن د جمعې په ورځ به هم دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر تمه څرګنده کړه چې جوړه شوې غونډه به تر ډېره د سوداګرو ستونزې راکمې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
د مشال رادیو د روانې غړي خبري برخه په دې ځای پای ته رسیدلې. د اقتصادي نړۍ وخت را رسیدلې دي. د پاکستان خبر پښتونخوا د سوات سیمه د هیواد یو لډي روز زرخیز سیمه، بلکې دا ولتی روش پژو کلونو راسي د ترګری سیلاونو او سوچ کلي له کبله د سواد د کروندګری صنعت ته کارپون له وینا سره سم ډیر زیات خراب شوی دی. د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې د سواد د کروندګری صنعت پر خرابوالي ژغیدلی و. د خبر پښتونخوا د کروندګری له وزیر سره هم مرکه سوي ده. اقتصادي نړۍ تاسو ته هر اونۍ په امیر ساحل وړاندې کوي. راځي چې ورته غوښ شو.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید. خیبر پختونخوا سواد کروندګران وایي له 2001 زیږیز کال راهیسې د دې سیمې د کروندګرۍ څانګه له زختو تاوانونو سره مخامخ ده. په سواد کې د کروندګرۍ صنعت د تاوانونو لاملونه څه دي؟ په دې سیمه کې د روان زیږیز کال د کروندګر او د 2006 زیږیز کال د کروندګر د ژوند په اقتصاد کې څه فرق دی، او کروندګرانو د تیرو کالونو پرتله څومره فیصده تاوان کړی دی؟ د دې هرې پوښتنې ځواب د اقتصادي نړۍ په روانه خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. د سواد کروندګران او د زراعت او د کرنیز اقتصاد کارپوهان وای له 2001 زیږیز کال راهیسې ترننه په دې سیمه کې کروندګرۍ شاتګ کړی دی، او د لویو تاوانونو له کبله د سیمې د کروندګرانو ژوند زخت اغیزمن شوی دی. د سواد یو ځمکمال او د میوو او سبزیو د منډیو مشر رحمت الله مشال راډیو ته وویل د سیمې کروندګرۍ ته لومړی تاوان طالبانو او بیا وروسته ورته سیلاو ورساوه.
د طالبانو په دور کې د چین تقریبا وخت چین وخت تر 8-9 پورې زمونږ باغونه او زمونږ زری مدان چې څومره ونه هغه ډېر زیات متاثره شوی او ډېر زیات و، ځکه چې د سوات نه موږ خپل یو سروې کړله چې کم از کم ډېری
د مئی نه واخله د ستمبر پورې ډیلی 300 د 500 پورې ډیلی ټرکونه پروت د سواد نه وځي. دا پاکستان مختلف مارکیټونو ته ورتلو دا بالکل بیا په نش باندې لیکو هغه مطلب دی چې د خلکو نه چا د خپل باغ خصمانه کولی شو نه چا خپل باغ شو کولی شو خلک په خپل ځان باندې وو. او د 2008 کې خو بیا حالات ټیک شو خو بیا دغه پلک چې راغی د پلک په وجه باندې هم ډېر لوی تباهي وشوه باغونه وړي.
د سوات د ډاګۍ سیمې یو کروندګر برکت الله خان وایي د دوی په کلي کې د بیلابیلو میوو باغونه دي. دی وایي په 2010 زیږیز کال کې تر راغلیو سیلابونو وروسته حکومت هیڅ کار نه دی کړی او د سیمې کروندګر خپل ژوند په بدو مالی حالاتو کې تیروي.
بغیر طالبان مجھے وقت بار تک خلق ہوا تھا نا آئی ڈی پی نا دے خلق بچوں روپئے بجن میں
برکت الله خان وای په غریزو سیمو کې هم سیلاب باغونو ته تاوان رسولی وو او لسین سره نږدې سیمې خو یې بالکل ورانې کړې وې. د سواد د میوو او سبزی منډی مشر رحمت الله وایي د سګنۍ وچکالۍ له کبله د ځمکوالو ګټه د تیر کال پرتله 40% کمه شوې ده.
نو تیر سال یو لاکھ روپیہ مدن ہو سکتا لگا مدن چیز 60,000 دے 40% مطلب ہے کم از کم پڑے کے خوشحالی پہ زمانے
برکت الله خان چې په خپل هم د میوه باغونه لري وای د باغونو مالکان هر کال شاوخوا د 15 لک روپے تاوان کوي. په سوات کې د زرعی اقتصادي چارو کارپو او څېړونکو فضل مولا وایي چې په سواد کې 15% ولس له کار کروندې سره تړلې دي او له همدې ترلاسه کېدونکې ګټه د دوی د ژوند یوازینی مالی وسیله ده. فضل مولا چې وخت تر وخته د سواد په زرعی او حیاتي تنوع او د دې په اقتصاد څېړنې کوي او مقالې لیکي وایي تیر شپږ کاله د دې سیمې د کروندګرۍ لپاره تر ټولو کالونو زیات تاوانی ول.
پدې کې د کروندګر خلکو سي پدې علاقو کې 75% یا 15% خلک داسي چې دا ری ډایرکټ د زراعت سره د کر کروندې سره تعلق دی. د کر کروندې دا نظام د 13-14 کالو نه ډېر په نقصان کې روان دی ځکه چې په 2000 نه کله چې د ګردې خلاف جنگ شروع شو نو په هغه کې د سیکتور ته ډېر لوی نقصان نه ملو شو.
فضل مولا وایي د 2010 زیږیز کال په سیلاونو کې د سین دواړو غاړو ته لکالامه تر بټخیلی ټولې ځمکې ورانې شوې او پر دوو کالونو تیرېدو سربېره هم حکومت د بیا رغاونې کار نه دی کړی.
په سیلابونو کې یوازې دا نه چې دریای سواد دواړه طرف ته ځمکې خرابې شوې د کالام نواله بټخیلی پورې د دې علاقې کې 15 لږ ځمکه چې دی نو خراب شوې ده او دا د ټولو زیات زمونږ هغه زرخیزه بل چې یا زرخیزه علاقه چې وه هغه دغه وه هغه په فلډ کې خراب شوه. د دغه نه علاوه د سواد په مختلفو سیمو کې چې کم کورونه کم ندی نالې وې ته هغې ډېر نقصان نه شي د هغې سره کم کوشه کې چې ځمکې وې نو هغه هم د وسه پورې داسې د هغې ریهبیلیټیشن لپاره څه میکانیزم یا پروګرام داسې ګورمنټ نه راوړی.
فضل مولا وایي له 13 میاشتو راهیسې د باران نه کېدو له کبله د ټولو فصلونو او باغونو د اوبو اړتیاوې نه پوره کېږي. په سوات کې د کرنیزو څېړنو د مرکز ډاکټر نعیم خان له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل سګنۍ وچکالۍ د سیمې نورو فصلونو ته تاوان رسولی دی، خو شولو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی.
خوشحالي خو لکه داسې جنرل دغه دی که نه، شولې چې کوم دي نو هغه سیند په اوبو باندې چې کوم د سیند طرف نه ورته پیسې جیزي او هغه ځای کې مطلب داری چې هغه خلکو پټي د سرای نو په هغه ځای باندې شوله کېږي که نه، د سیند اوبو کې خو لکه داسې دغه نه دی مثلا د جوړه شوي شولې خو لکه په وچ باندې کېږي که نه، نو لکه د خوشحالۍ زمونږ د شولو په کراب باندې څه خاص اثر نشته دی.
ډاکټر نعیم خان وایي د 2010 زیږیز کال سیلاونو د شولو کرنیزه ځمکه شګلنه کړې ده. دا وای دوی چې د شولو کم قسم کری هغه ډیر زیات پیداوار کوي.
ملکه د ویژن کې موږ چې کوم شولې کوو دا د صوبې چې 53% ایریا دا لري برابر موږ دلته چې کوم دی نو دا کوو لکه او پیداوار هم تقریبا د صوبې د 50% برابر موږ چې کوم دی نو اخلو. او مخکې د شولو ایریا چې کوم زمونږ نو هغه زیاته وه او اوس د دغه د وجې نه د سیلاب د وجې نه چې کوم دی نو سیند د غاړې دا کوم هغه چې دي دا ټریک چې دي ټول لکه دغه شو دا اوبو سره خراب شو.
له ډاکټر نعیم خان مې پوښتنه وکړه چې دومره زیاته شوله کېږي نو آیا دا نورو هیوادونو ته هم برآمدوي او کنه؟ دا وایي دا غټه وریجه دا په پاکستان کې دننه استعمالیږي
او بهر لکه زمونږ چې کوم دغه په دې دغه کې دا دغه یخ دغه دې کنه په ایریا دي په دې کې چې موږ کوم شوله کوو نو هغه دغه دې د کورس گرین چې وته وایي غټ ځانو واده وریجي هغه دلته پیدا کېږي نو لکه هغه دغه زیات لوکل کنزمپشن کې دغه کېږي څه پورشن هغه د مطلب لري چې افغانستان ته هم دي.
ډاکټر نعیم خان مشال راډیو ته د دې وریجي د قسم په اړه تفصیل ورکړ. د ویل دا د یخو سیمو فصل دی او د پاکستان په نورو سیمو کې هم کرل کېدای شي.
زمونږ دلته کوم یو ورایټي ده فخر ملک ده نو دا زمونږ د ټول نو های یلډینګ ورایټي ده او د دې پیداوار کې کوم دی نو دا د 70 من/ایکر دا د دې دغه دی پیداوار دی نو د دې چې کوم زمونږ ملکن ډویژن 90% ایریا باندې مطلب اوس دا ورایټي کرلې کېږي دا د یخې علاقې فصل دی کولډ چې کوم دی مېږ کېږي نرو وریجي زمدا په هغه ځینو کې خلک کری چې لکه دا په هغه یخنۍ هغه شدت چې کوم دی دا برداشت کولی شي.
د خیبر پختونخوا د زراعت وزیر ارباب ایوب جان وای وچکالی باغونه دومره نه دی ځپلی
او ډراوټی کنه یو قسم خوشحالی نو دې کې باغونه ته دان نقصان نه رسی سانه چې جوار او ته غنم او ته غنم په دې زبایستانه او ګنو ته نو اوس شکر دې خوره پاک باران وکړو نو باغونه دا نه نقصان نه کوي.
د خیبر پختونخوا د کرنې وزیر ارباب ایوب جان ته مې وویل چې د کروندګرانو په خبره دوی په سواد کې هغه ویالې بیا نه دي جوړې کړي چې په 2010 زیږیز کال کې سیلاب وړې وي. دا وایي 400 ویالې بیا جوړې کړي دي او نوي باغونه هم لګولې دي.
موږ واټر کورسز زموږ سره 400 دا واټر کورسز یې وړي سیلاب هغه موږ خپل ټکړي دي او هغه نه علاوه موږ ډیر زیات د مڼو باغونه د چیریز او د شطالانو دا موږ تقریبا 60,000 بوټو پورې کړلې دي.
ارباب ایوبجان وای پټوله صوبه کې د سواد کروندګران تر ټولو زیات حاصل ترلاسه کوي. دا وای یو د مڼو قسم او بل د شولو یو قسم حکومت په سواد کې کرلې دي او دا به نه یوازې پیداوار زیات کړي بلکې ناروغه کیږي به هم نه او ځکه به د سپریګانو ضرورت ورته نه وي. ارباب ایوبجان وای طالبانو او سیلاونو د سواد زراعت ته ډیر تاوان رسولی دی او دوی یې درغاونې کار کوي او په دې ترڅ کې د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی لخوا ورته 50 کروڑ روپیو فنڈ او منظوری ورکړل شوې ده.
طالبان کو یو داسې د غوډه پاک عذاب وو چې تاسو پته چې خلک د سوار کې زیات خلک دي او ډیر خدمت اداران هم دي نو هغه غریبانو خپل ځمکې خپل کورونه خپل جایدادونه هر څه پرېښودل او هغه نه کلی مکانی باندې مجبوره شو نو بیا دا سیلابونه راغلل نو دې په وجه باندې زموږ شوبه ډېره زیاته خرابه شوه. انتهایي موږ ډېر وروسته لاړو اوس کوششونه کوو ما د هغې دپاره 50 کروڑ روپۍ دا ډی سیلټنګ دپاره او مشینري او اکویپمنټ دپاره هغه مې اګریکلچر سیکټر کې 50 کروڑ روپۍ
د کرنې وزیر وای په سواد کې د میوو د ساتلو لپاره له ایټالوي حکومت سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ایټالیا په سواد کې د زیتونو د ښه پیداوار لپاره هم ورته پیسې ورکوي او د میوو ساتلو لپاره هم ورته زیرمتونونه جوړوي.
موږ ټول نه لویه خبره د سواد د زمیدارانو کې وا هغه دا و چې راغو فروټ لکه چیری او مڼې او شفتانه نشپاتې دا به خراب شوي نو دا دې دپاره ما اٹیلین گورنمنٹ سره خبرې وکړې. اٹیلین گورنمنٹ مونږ سره آلیف کې ډېر ښه امداد کوي. نو دې دلی آلیف سلور سو جریبه مونږ ته یو پروجیکټ هغه راکړې دی فائنینس کوي به هغه سولر سو کانال. نو دا اسلام آباد کې مونږ کوو خو هغه ما دا خبرې وکړې چې زمونږ دا فروټ خراب شي مونږ ته کول سٹوریج پکار دی او گریڈنگ مشین چې گریڈنگ وشي پالیشنگ نو دې لپاره هغه اگری شو دوه کول سٹوریج لوی یو مټه کې او یو کابل کې آ بیا دا د سواتو فروټ لکه ناشپاتې شو ډېر ښه مڼې شوې شفتالان شو دا به مونږ مډل ایسټ او ګلف سټیټ ته به استولې شو دا انشاءالله د سپتمبر اخر کې به دا شروع شي.
تاسو په دې خبرونه کې د سواد د کرنیز اقتصاد په اړه معلومات ترلاسه کړل. له 2001 زیږیز کال راهیسې تر ننه د دې سیمې زراعت د کارپوهانو له وینا سره سم تقریبا پورا وران شوی دی. دا مهال د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسید. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
تاتارا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندار.